السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبري وکړي. د ملاشرین اخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حمله کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 حمله وکړه چې دا شمیر د وړم کال پرتله نږدې دوه برابره دی. بلور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و دیرس بیړنۍ سرپناوی جوړ کړی دی. خاغلی دریانن رسنوی ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوی پر اټول شو پیسو د هرات د شمال ویدی زیوکلی کې جوړ کړی دی.
پس از زلزله ویرانگرد سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې له ویجاړون کې زلزله ورسته مونږ 18000 ډالر راټول او پریکړه مو وکړه چې بیړنۍ سرپناوی پر جوړ کړو. هر سرپناه 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوی دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوی نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې څو زلزلو وزه په چې لک تر لګه 1400 کسان پکې وژل شول او 1000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکل شو ارقام لمخه 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 1000 نور سرسری ویجاړ شوې دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر 3 ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل لاروخانه نه دی 13 شپه 11 بجې رامنسته او تر 2 بجو دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دی چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته ویل
دا چې ویني په دې مارکیټ کې کوم اور لګیدلې و دا د لرګیو غټ منډي و او الحمدلله دی هی پایپ کومک سره او دغه په وخت رسیدګي سره د ملیونونو روپو نقصان مخونه ولسلا.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د جمی پر مهال چې خلک د ځان ته ودول لپاره لرګي او غاز او ګټه اخلي د اور لګیدنې ورته پیخي په افغانستان کې رامنسته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډز شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډز وکړي. د پولیسو په وینا چې محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوي. له دې وړاندې په دیرا اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوی سیمه ایشیکاوا کې وژل شوی دی. خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 1.6 درجه زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر 13 کې له 40 زیات نور ټکانونه هم احساس شوی. او د لبنان د پلازمنه بیروت په سویل کې په یو ډرون بریټ سره د حماس د سیاسي دفتر مرستيال صالح العروري وجل شوې دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکه په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړ چې لامل یې شپږ کسانو وجل شول او یو لس نور جوړ شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا می هم سلام ومنه ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول مراته روغ جوړ یاست. د سیشن بی ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قربانی یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کوم موخې چې ټاکلې وي په تیر کال کې هغې ته رسیدلی دي او که نه دي رسیدلی. په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی که نه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغه کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخې ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت له خوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې را سره میلمانه شته هر یو خبریال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوا مرخیله د پانتون ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبیدالله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشي بخیر راغلي. غورزنګ صاحب کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلي وو؟ سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام ډېره مننه ټول اوریدونکو ته، سلام تاسو ته، سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې وو چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایلو سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څو کلونو کې دغه سیاسي اړې دوړې راغلي، یو لوی بس پکې دا و چې د ډېری خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې. او دغه ننګونې داسې چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونه ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. په لنډمهال کې بیا داسې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې راپیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه راپیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهول نه یوازې زه بلکې هغه که هلکان دي، هغه کنجونې دي، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر قشر باندې منفي اغیز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې ورسته کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار خو ځکه په ډېر نه ځای ما، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمانونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی. او دغه اغیز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېر شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بېرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بېرته سا واخلي او له هغې سا اخیستلو وروسته بېرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس ته کولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي، هدف ټاکل خپله یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې، که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخې چې دغه بیا سیاسي مسله ده. کله چې په یو هیواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نشي غږیدل چې زه خپل هدف طرف ځل یم یا خپل هدفونه مې کوم ټاکلې ته ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف چې څنګه د ژوندۍ پاتې شي او د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دی چې ته څنګه خپل خېټه مړه کې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. که څنګه به غفري هدفونه وي خو هغه هدفونه چې تاسو کوم بحث تر نه کوئ، کوم په مؤثر نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پکې کېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسې په ان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغیز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې وټکې ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي دا یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده، ټولنیز هلته ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسایلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خود ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث را مطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هېواد په یو ټولنې باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په عملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بل دي شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه مرغه دا ول نه دی راختلی، لکه چې څه ډول باید خلک ځان ور سره یار کړي، ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلې دو لپاره چې تر څو سترګې دې ور سره بلې دي، ستا ذهنیت ور سره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ور سره بلې دي، ستا ټولنیز اخلاق ور سره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسو زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسو مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوي، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلکې که ټاکي هم پر وړاندې بې زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسو ته راشم، که تاسو راته ووایئ، تاسو په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسو ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسو ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه آغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وای وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینې مساعدې دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هر ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هر ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپله انسان هغه د تغییر یو وسیله ده. یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایط کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې به هدف اوسېږو، سیاسي اوضاع ته وګورو، ټولنیز اوضاع ته وګورو، اقتصادي اوضاع ته وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل ګلزار اوسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنو باسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسو کېدی شي د محصلینو په ډله کې هم کتلی وي چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دا ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي، خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نه شي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل دی لاسته راوړلو نه ده، یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنې که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو او فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوند، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څخه څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو ډېرې داسې زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن، ځینې مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دیني علوم زده کوي، یا فرزن ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځینې مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د خزینه فرزن لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري، یا د اقتصادي مسایل او مشکلات له وجې خپل پوهنتون پرېږدي، خیر دوی کولی شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولی شي که چېرې مثلا موږ تاسو وګورو په ټولنه کې یو انسان که چېرې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي یا شرایطو ته برابر نه وي، راځي چې خپل هدف بدل کړي د یو موقت مدې لپاره، مثلا راشي د لږ لږ په دې اقتصادي مسایل اقتصادي فکر ځان ته پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لږ اقتصادي فعالیتونه هم کړي تر څو بېرته یو عاید ترلاسه کړي، او د دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي چې دوی لاړ شي او بلاخره په غوونه کاروبار شروع کی، بیا دغه نه لاشه پانتون شروع کی. یعنی کولی شي کچیر یو ځان ته وګور، هر ځان سره یو سل افغانی، یو 500 افغانی به لاړ دي شي، هغه ځای کې مثلا په 500 افغانی باندې یو چیر تر لاسه کولی شي، یو کار تر لاسه کولی شي، په هغه کې روزمره سل افغانی، 500 افغانی، 200 افغانی به ترلاسه شي، یو مدیر لپاره. ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مسایل چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هر انسان کامیاب ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي، بېرته یو عاید ترلاسه کوي او بېرته د خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولای پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بالاخره پوهنتون خوشي کې نور فعالیتمونه کې بیکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په کورو صدر پښیمانی احساس کوي. ولې دا به ښیي چې لاړ دي شي، یو څه زحمت دې ډېر ګزار وکړي، یو ابتدایي کار دې شروع کړي، یو چیرته دې مثلا د
خو فکر کوي په بخښنې سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راواخلو، ځینې کسانو چې پانتوني یوځلې خوشې کړی دی، کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډېره دا ستونزمنه وي چې هغه بېرته درس سره وګرځي، یا خو عمر ورنه تېر وي، یا په اقتصادي ستونزو کې دا دومره اخته شوی وي، کاروبار کې دومره اخته شوی وي. ځکه که نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو، دوی ته اقتصادي ستونزې ورترغاړي دي، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي، نو مجبور ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وی که زده کړې وی او ایوازې که موږ مدرسې یاد کوو ټولې کغه لکان دي کغه جوړې دي ټولې به ملایانې او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره وقفه راوستلو سره یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو فقط دلته موضوع دی مدرسې ته تاګ یا د دینی علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نشي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو تر څنګ یو برخه د خیاطي کورسونه موږ درلودل چې ډېر ښځې او ډېر هغه از موږ خواهد چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی، هغوی به راتلل ته په اکاډمي کې به یې د خیاطي هنر زده کول، خیاطي به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطي ځان ته د خل یو ابتدایي په ډېر کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي او په بازار کې خرڅ کړي. یعنې دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ویلی شم مثلا ډېر زمین. البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخېږو دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کړو په عام موضوع ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شامل کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته ممکن نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ور باندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی ده کار کول غواړي ځان ته موخې ټاکي، خو کدام دا نجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو، که چېرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغه پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري کولای شي د نارینه سره وګه پوګه کار وکړي، خو دغه یو څو محدود برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او هم دغه څو محدود برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولای شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاو جنګ کړی دی چې اوس موږ سره مصروفه دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنې که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنګیانې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې د دغه وخت څخه د عقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار تر سره کړي، یو تجارت تر سره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، هغه خپل وکولای شي چې دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنیکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډیر به داسې نور جنیکیان چې هغوی فقط په همدې تاسف، په همدې افسوس هر ورځ فقط همدې فکر کوي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تاسف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډیر خوشحاله یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تاسف کول او په دې باندې پرېښنه کېدل لا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، که دغه هدف موږ نه ترلاسه کړي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو او وکولای شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې موږ وکولای شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په ځینو نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي یا فرضاً په دې کې ځینې نورو برخه کې مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي.
عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره چې تاسو خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه د یو چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي. همداسې ده،
دقیقا تر یو مودې لپاره، تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لري کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي، یا وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې مسؤولیت کرده.
من نه کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم. دیوا مرخیل هم را سره وصل شوی د دیوا جانې تم ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وای دغه تیر دونیم کالا یا په ټوله کې تیر یو کال په پام کې ونیسو د وینځلۍ په توګه باندې چې لزده کړو لکار یا په ټوله برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محروم وي هدفونو باندې د دغه وضعیت څومره اغیز کړی و او داسې څه د ټاکلي و چې ورته رسیدلې؟
سلامونه تاسو ته قدرمن میلما او ټول اوریدونکو ته. بالکل تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول نو دا خو واقعا چې زمونږ ټولو انجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغیزه درلودله او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې مونږ ټولو موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه، په راتلونکي کې زه نور هم په ټولنه کې وکولای شم، کار وکړمه، فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم. همدغسې نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شولې، همدغسې ښوونځی په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنې په دې باندې توانېدلې چې یو بدیل لاره پیدا کړي یا بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده او نور دوی ویلې چې دا یعنی هله پوره کېدونکې نه ده او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړلې، واده شوه دي، یعنی هیلې نه درلودلې، امید نه درلودل، نور نو دوی نه شوه کولی یا دوی فکر وکړ چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشنفکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته هم دوی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی او یو ډېره منفی اغیز په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړی د دې وضعیت. زه خپله هم همدغسې له ډېر ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغسې مکتبونه یې پاتې شول، پوهنتونونه یې پاتې شول.
دیوا جانې، بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نورې افغان نجونې زیاتره ونشو کولای چې بدیلی لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم مخه چې ټاکلې وغه تاغې ته ورسېدې کنه؟ لا په انتظار کې یاستې چې درې بل هیواد ته ورسېږي، بیا بل تقبلېږي او نور به بیا په قرار هم داسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل، چې زه غي مخه ته ونه رسېږم، ځکه چې ما خپل مخه چې ټاکلې او د خپل وطن کې ما ټاکلې او غلطه ما ته هر څه خپل وطن ما تخکاره کیدل، ما غوښتل چې وطن کې خپل هیلو ته یم خو ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاس ورکړل، یعنی ژوند همداسې په تیرېدو دی کنه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغه لارې ته تور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي. چې بدبختانه ما هم بل لار پیدا نه کړله، په ما هم دغه ساحه د سراقۍ د شول او زه هم همدې ته هر شلم چې کډواله شمه، نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم، دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. دیوا جانې، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیل لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دې کې مو کوم کارونه ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولای شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې، واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغاني جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کېږي دا په دې باندې دلالت وبولای شي یا دا به ډیره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نشي کولی لکه پخوا په څیر باندې وکولی شي په ټولنه کې د کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي، نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي، هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته پتن کې وم، نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي، نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټول نجونې په وطن کې چې دي، یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته، دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه ډیوه جانې کور دې ودان، تاسو بیرته راوګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، عبدالله ته هم ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې اند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځانته ټاکي، نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي. خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک غواړي ځانته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په اند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی وو هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامات او دولون المنوت او قدما وزن سلامون روح کو میلاد شه رو جوړ وسی
مننه.
پر رمضان وطن رفورم اراده او عزم چې نوښتنو لري، او یو ځوان که هسمه محدودیت نه وي خو ځان ته ولاره پیدا کولی شي، او کولی شي شه اساس چې ځان ته ټاکلی وي او کوم مخکې چې دی لري ځان ورسوي. پوهېږي د افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي، او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه چېرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ژر ترلاسه کېږي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده. خدا نه دی کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وي هغه ته ځان ورسوي. سفرات ستړي بالکل خو ناممکنه نه ده په هیڅ صورت کې. د برای لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېرې مسایل او ډېرې شرایط چې افغانستان له ځان تاسو ته ووایم ناهیلي شوي دي. هغه اهداف چې مخکې ستون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېرې ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي، هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستانه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. ځکه کوم محدودیتونه کوم شرایط چې دلته دي، ځکه لکه موږ خود چې د نجونو وضعیت باندې خبرې وکړلې، د هغوی محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو نه او نور د کار نه چې کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي، هغه ټول روښانه دي. نو دا هغه مسایل دي چې په افغانستان کې یا په ټوله کې ډېرې ځوانان ناهیلي شوي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه او کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، هغه صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 10% هم ترلاسه کړی وي، که څه هم موږ کوښښ هم ډېر وکړ، زیار هم و، بس هغه اراده ورته ستون درلود، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې موږ تېر یو کال کې تجربه کړله، غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کوم هدف کنټرولو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځانته ترلاسه کړو. خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ صورت، دا شرایط به تر همیشه نه وي، بدلېږي به، اراده ورته باید شتون ولري او کوښښ باید وشي، پای وسته دوامداره باید وي،
ځکه لارې هم شته، ځکه ما په لوري کې مویل یوازې اراده ده چې ټولې انسان ته تغییر ورکړي، او که داسې کېږي چې ولا شرایط هم خراب دي، وضعیت هم خراب دی، اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي، نو هغه صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان د تغییر هغه امید ونه لري.
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو د ونه وکړه، فکر کوي د مخکې دی وجانې بیا د ونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې هله ارزنده پیدا کړي له هوا د وتله، دا وزیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقی لارو باندې وجل کیږي، څوک دیونان په بو کې دوبېږي، هلته په سربیا او بیلاروس کې هغه زنګلون کې ورکیږي، بیا فکر کوي شدا به یو هل لاروي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی، یو سیاسي پدیدې نه تختی، دا بیا هل لار کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو یو اپشن د چې بیا ځواني وکړي.
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب باز ارڅوب ځان ته دلیل لري، څنګه چې ما ویل پیریز باندې خپل اهداف او خپل مخ د رسول لپاره پرولګي او زی وطن پک دي، او دا به زسته کوم دا به تر ټولو نهایی او اخرینی پخې وي چې څنګه چې ویزه تر کومه په وطن کې پاتې کېدل دا به تر ټولو ښه وي، خو پاتې کېدل په دې معنی چې نه یوازې هغه حالات وکتل شي، باید اقدام وشي، کار وشي تغییر لپاره، ځکه دغه خلک دي، دغه ملت، دغه ولس ته چې راپاسیږي او تغییرات راولي، که ټول وسختي او که ټول د سختي کلمه نه کومه دا به ډېره غلطه وي، که ټول وطن پکې او زی د وطن ترکوي دا به له حال لار نه وي، ځکه کومه پاتې کېدل په وطن کې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي، فکر دې شي سره اقدام کوي او تغییر راوړي، ټول غواړي تغییر راوړي، ټول غواړي بدلون راوړي، او تر دې ځایه پورې ډېرې هغه موږ چې پروسس کې ویل ځای نه دی ولې دا ډېر محدود غوږ دی، یو ورک سبقه وایي استعمال نه یو دایره و چې دوی خپل فصل راپورته کوي، لکه دغه خلک چې دی وطن نه تراس او فرانسان کې هلته پاتې خاص خلک هم ځوانان دي، دا خپل غوږ لوړ کې زه ډاډه یم چې اوسونه څه ځکه مبارزه ډېر یو طولانی لار ده، دا یو ډېر طولانی یا مزل دی چې یو ورځ ټول سر نه کیږي، دا غیر لپاره ډېر وخت پکار دی، خو ځوانانو ته پاتې خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، زه ډاډه یم چې هر استبدادي نظام کې وي راځوري بل اخره تغییرات راځي، نن وي او که سبا ته وي، زه فکر کوم پاتې کېدل به ډېر ښه وي.
بنده
چې انسان تغییر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راوړي.
مدنه کور ودان چون دی اوسې غورځنګ سپ کتا سي تر شمه تاسو راته وایي زموږ نور ملمانه په دې باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي، خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شته په ټولنه کې چې د سبب کیږي چې ځوانونه شي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي. اوس کچیرته د انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راولي، په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی و، خو کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل هغه لاس راوړنې چې په تیر شلو کلونو کې وي ټوله له منځه لاړې. اوس کچیرته دغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغییر راوړي، امید دې شته چې تغییر به راشي؟
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده. د دې هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي، هغه دا وایي چې دا هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري، یعنی باید رښتینی اړخ ولري. ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث سره چې یو څوک دی په لویه دښته کې د دې مارغه سیوري ګوري چې په ځمکه روان دی، د چې کله دغه سیوري ګوري په دښته کې په سیوري په سیمنډي راوهي چې تر څو دغه مارغه راونیسي، نو د ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونیسي، ځکه خو مارغه سیوري دی کنه، ځکه مارغه خو په اسمان کې روان دی، په هوا کې روان دی او سیوري لاندې په ځمکه روان دی. د مولانا رمي وایي چې دغلته دغه ساده چې دی یا نه چې پوهېږي، یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت واقعیت وضعیت هغه د فریت او اصلیت مسله چې کوم دی بیا نه دی درکړی، دې پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی، بیا هلته نه ګوري بلکې هغه ځمکې کې سیوري پسې منډې وهي چې د سیوري راونیسي او دې د خپل کې خون تر نو اخري نو زما مطلب دا چې د هدفونو ټاکل هم د بیډ ریالیستیک وي د ماهی پاړه ویل کې چې دا ډیر کمالونه لري خو کما هی ځان ته د هدف ټاکي چې زه غواړم ونه ته وخېجم یا په دشت کې 2-3 ساعته مزل وکم نو دا هدف ریالیستیک نه دی دا ذکر ریالیستیک نه دی چې ماهی چې دی په بو ژوند دی کوبونه دې ستکه هیڅ ارزښت را سره نه لري په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکتورونه درته واضح کړل یا زه په وغه کېدم هغه داسې دی لکه یو ماهیله لپاره چې وبه ضرور دي هغه داسې دی لکه یو انسان کچرته مارغه نه سي دی پر دې چې دای په سیوري پسې منډي وې به تاول پورته وګوري چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورک او اس میته مارغه مثال هم ورک په نړۍ کې یو باز دغه په دغه شلمې پیړې کې چې کله د سایکالوژي یا د مخ خلک چې یار وو په هنه ورته وایي یار وو په هنه چې ورته وایي یار وو په هنه دغه چې کله پور پاکي ترویج شو یا ډیرو خلکو ولوسته بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډیرو خلکو سره بلد شول ولوسته ډیرو خلکو کې یو ډول داسې ډیر ځلا دغه هدفونه ټاکلم داسې دي چې فرض کا یو چاته و چې ته هدف ټاکه ته باتمن ورسېږي یا هدف ټاکل ډیر ضروري هو سمه ده په سایکالوژي کې باز دا ده چې هدف ټاکل چې د انسان لمرګ سات یعنی مرګ په دې معنی نه ده چې وسړی د قبر ته لاندې شي کله کله انسان ژوندې وي سري وي خو مړ وي د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنې کې مړ شي او په یو کلنې کې خاورو ته وسپاري په څه معنی کله کله په ټولنې کې ځوان کوهل ځوان خلک په شل کلنې کې مړ شي بس بیا کله ورسره یوازې په غفانی نه لري مرشي وبیا قبر ته وسپاري یعنی دا سب څه معنی هلته د هدفونو مسله ده هلته د وی پر وړاندې هغه دی وبو د مهمه مسله ده هلته د مارغه او د مارغه د سیوري رانیول مسله ده په افغانستان کې ته د هدفونو لپاره چې باس کې د باس یا هدف ټاکل چې دی ریالیستیک نه وي یو بل دوهمه مسله ده چې خپل امکانات ته په کتو باید مخه وټاکل شي یا هدف وټاکل شي او د همغه پرانا کې باید عمل وشي ځکه هدفونه هم چې ټاکل کیږي د تولید لار ټاکل کیږي تولید په اقتصاد کې او باسته ده چې ستا کورنۍ څه خوري څه غوندي کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي دغه په کتو هدفونه ټاکل کیږي که یو په کلی کې د یو بزګر زوی را ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکی ښار کې په پلانکی رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره خدا خو د یو کلیوال بزګر سره د غش ټول عمرم دوا کلم سر په سر پټي کې کارو کې دا وسنل رج په کابل کې او چرته په هوټل کې ډوډۍ وخوري یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپل تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کیږي دریم مسله دا چې د موخه یا د هدف ټاکلو لپاره هر غزیدون کې ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي ځکه چې کوم هدف ټاکل د دې هدف وړاندې کومې ننګونې او یو بل اساسي تیوریک باز دا د هدف وړاندې چې دا اطمینان نشته یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکل ته بسل بسل هغه ته ورو هم رسیږي د هند په اړه به یو مثال ورکم هند یو د کرکټ ملي لوبډل لري یو لاس کسان په کلو ویږي خو د دې هند د ویلو لوبډل لپاره هر کال په ملیونو ځوانان لوبيږي او په ملیونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي بزان شپه ورځ تکل کلوی چې دایبو ملي ټیم د ځانو باسي خو په ملیونو کسانو کې आवाज په کا په درو کلو کې په درو کلو کې आवाज یو ځوان ته دوه ځان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم تلار پیدا کړي نو دلته هک څوک وایي چې ما هدف ټاکلې او زه ورونه رسیدم ملي هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوه ټاکه دی ور و هم رسید په هین کې داسې خلک شته
ورزنګ صاحب اوس افغاني ټولنې ته په پام باندې کوم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتل دي سرګردان دي نور هیوادونو کې کار سی یا دا چې په افغانستان کې نشي پات کې د لای ژوند له غوښ سره خطر په خطر کې دی دوی چې اوس هدفونه ټاکي دوی د دوی په وړاندې باندې خندونه اساسي خندونه څه دي یعنی هم دغه محدودیتونه دي
ګوره مسله دغه ده ګوره دا فريدي زبيو مسله درته واځي کوم هر انسان چې دی د خپل چاپريال او د طبيعت زګند یو شی دی کنه تر دې هتا رپیټس بلیډون کې نه دی اوس که د زمون خلک نه وړاندې او د مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکړم هغه چې زه د نړۍ ډېرو کونجونو ته لاړم ډېر وګرځېدم خو کله چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځېدم پوه شوم چې په افریقا په کولمبیا کې یو ډول میوه کیږي نه پیږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کیږي نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ د جلال آباد نه مالټې راوړئ دا که د پکتیا وي سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته هغه دا نه زرغونېږي خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سرمخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځان ته اهداف ټاکي کوم ډول اهداف ټاکي اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه دا خو یو ډول اهداف دی یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په ماسر نړۍ کې پیږیږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسیږي او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي هغه د ټولنې بدلون هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ تاسو وړاندې غوښتم که اوریدونکي نه پښتنه په بخښن سره مېلمانه پښتنه وکړه هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلیږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل که خو جهان هم بدلیږي دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي یا مثلا که په یو مونږ په افغانستان کې
ورسک صاحب خبره همدالته ده زما پوښتنه همدا ده اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوانې ټاکي هغه یو کس ده خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه چې دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې غواړم چې ځان کوم تغییر راولم ټولنه کوم تغییر راولم دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو
کې دغه دوه مسلې دي ګوره دا دوه مسلې دي دوه مسلې دا د یو د ځان مسله ده یو د ټولنې مسله ده دا دوه بیل بحثونه دي ځان مسله دغه ده چې کته ځان کې بدلون راولي خو په ځان به کار وکړي او بل د ځان جوړول خو داسې دي چې کله ناکله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي شل کاله کار وکړي یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ دا خو یوازې کس خو به نه وو که نه خو بیا زموږ سونه دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوسته ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډیر لوی ګوند و چې په زرګونو کسانو ورسره وو که څوک وایي چې چین کې هوش هغه بدلون راوسته ماو بدلون راوسته خو ماو خو یوازې نه وو ماو سره خو میلیونونه خلک ورسره وو همداسې که په کیوبا کې وایي خو بیا کیوبا کې خو په فیدل کاسترو سره په زرګونو کسانو ورسره وو همداسې که په ویتنام کې وایي هلته هوشمین سره په زرګونو کسانو ورسره وو
که یوازې فردي ته که یوازې یو فرد ته تم شو که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره زه څنګه مبارزه وکم دې سره یعنی د دې امکان شته تغییر
ګورم دا مسله ده دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده ښه فرېدې تاسو که دغه یو ریالیستیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه مثلا تاسو لسم چته زر کسان پورته کوئ او دا زر کسان یو راغورځوئ که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي بیا د موږ خلک وایو چې وله دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو غواړي 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي او دغو بامو ته راغورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده د مرغه مسله ده د لمر مسله ده دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې
مننه کور ودان ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده عمر صاحب تاسو ته به وروسته راشم کمال الدین کمال راسره دی کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسو یورم موږ نور میلمنو وړاندې خبرې وکړي هر یوې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنه کې ورته ورسیږي تاسو د خپل ځان په اړه راته وایاست کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدي د نوي کال لپاره د څه پلان ټاکلی که نه
سلامونه تاسو ته سیال او ټولو میلمنو ته په دې کې چې ښه وایي ډېر زیاته مننه کور ودان طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبر شته دی چې په افغانستان کې د نن بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، ځوانانو زده کړي دي، په هغه باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغه لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان تاسو به تر ګرځم او مر سپ تاسو تر ځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوي، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي کنور دي، دوی اوس مال ساسي غوري، دوی ته متوسیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې ترڅنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاد کړه، دا ورسره ضرور دي.
خپل چل زبل عمرای دغه د مخکنی ملما غورځنګ څخه خبر باندې تفسیر ولرم، بیا ان شاء الله راشم تاسو سره به عیني مثال شریکم. اول خو غورځنګ صاحب ډیر مثالونه چې ورک، البته ډیر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله، د ځوانانو غټه مسله، هغه فقط د یو مهي په مثال یا د یو الوتن کې په مثال باندې هغه کو چې در حال دای سره په مقایسه کېږي. بل مسله دوی ډیر تاکید په دې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپل ډیر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان په دې صدف نه ټاکي، یا ځوانان چې په مشکلاتو کې دي، ځوانان د بم څخه غورځول دي، او دا مثلا. او بل مثلا دوی ویل چې په هند کې مثلا کچیر او څوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید 1,000,000 کسان نه خو به امتحان ورکړي، بل اخر دوی هدف یا 1,000,000 کسان مثلا هڅه کوي یو نفر ترې شي. ولې دا فکر باید مون سره پیدا نشي چې دغه 1,000,000 کسان شخه هغه کس دی؟ البته کچیر هم دغه سیو سپورتي مثال ورکړل چې رونالدو وز نړۍ کرسټیانو رونالدو یو غټ لوبغاړی دی، مشهور کس دی. د کله چې د فوټبال پایل کده ته ویل شي په اروپا کې په پرتګال کې تاسو ځان کې دی، هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبالیست کېږي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولی هغه سره موږ فکر وکړو چې د درې سو کې یو کس زم، نو راځي چې موږ فکر وکړو چې پیدا کړي چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کوچې په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف تر رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. کچیر ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف تر رسیدي. ول کچیر بے ثبات، سست اراده، هغه به هیڅ کله مخ ته نشته. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د ماستری دوره پایل کړه، زه ډیر سن سره مخامخوم، اقتصادي سن راتوي، کاري سن راتوي، حتی ټولنیز سن راتوي، حتی د هټه ورسید معلومات دي پونټونه کم ماش مخسدیر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه خپل شخصي مصرف پورا کم او مقابله شم د مصرف فیس ور باندې کوم. اما دې تار شم چې حتی د لاش مثلا په ډیره وادي ده کې کار کوم، د دې تر څنګه تدریس کوم، نیمه ورځ هم تدریس کوم، به نیمه ورځ ترم 3000 سلور افغاني لپاره ما کار کوم، خپل مصرف نه کم کړ، ډیر به ځای مصرفونه چې و چې مثلا کالی اخیستل یا بوتان اخیستل یا ملګرو سره تک، دا شان نشته که ځکه هدف تر رسیدل ما ته مهم دا و چې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لارم دغه مصرف نه کم کو، چکر ته کم تل، ملګرو سره کم کیناسم، تر څو خپل د هدف ته ورسیم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، بل اخر په ډیر سن دا پیسې پیدا کړې، لارم او خپل د تحصیل ته ادامه ورکړم. کچیر ما خپل مصرف ډیر کړی او په نور لارو مصرف کړی، زه به هیڅکله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه وم رسیدلی. ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ، ډیر وخت به ما خوب نه کاوه، ډیر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنی کچیر په ټولو وګورو، ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شو هدف ته ورسیږي، ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکل چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوې، او حتی د همدغه مقالو نه ماته یو څه عاید هم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې کچیر موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، اما هغه کس کچیر وغواړي چې دغه مسله ځکه همیشه
د غټ غټ سوندو مشکلات خطرونو ورسته کامیابی ده. نو کچیر مونږ تاسو لاس تر دین نه سوسو او ځان ته وای چې هدف ټاکل مشکله ده. هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته د سیده چې دوی د بام څخه چول دي دا اصلا بې ځای بسنه دي او دا هیڅ کله نشي کولای چې ځوان ته عادی اقل انگیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انگیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ دي شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي دوی ښه کولی شي په ورځ کې 2-3 صفحې مطالعه وکړي. دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته 2-3 سوه افغانۍ وګټي. دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې 1-2-3 نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي هلته صحیح ده. په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبی شکل لیکل شوی هغه پالته یا نظری شکل. اما کچیر مون تاسو پر عینی مسائلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس کچیر مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف مو ټاکل مو په تیر کال کې عمر صاحب
وخت کم ده وخت کم ده چې ساسي خبرې ایرلند شي لاندې راته وای چې د نور ملمنو ته مرشم.
البته کچیر زه په خپل تاسو ته د خپل تیر کال فعالیتونه وایم. ما په خپل د ماستری دوره خلاص کړم. ما په د ډیر شنډي کتابونو مطالعه کړم. ما په خپل په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه. همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضور ډول درسونه درلودل. ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکول شو چې ځین نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغه لارو کې یا دغه بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل مودي ته مرسته وکړه. د خپل ځین څخه سم لاره نه فرانس. البته په ټول کې چې وای بیا ما غشي په اخر کې درته وایم وای درجا د هموار د ویدن هنر است چی مردان د ویدن هنر در خم و پیچه.
مننه کور ودان دیو جان تاسو ته راځم. عمر صاحب په دې باور دی چې حتما را ده ضرور ده. خو د وینجلې په توګه تر اته وایا اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده. تاسو اجازه نه درکول کیږي که اینی واقعیت و گوری تا چه فکر کهی چه اغا هدفون اغا خیالون شیطل لری پدی وزید که ورد رسیده لشی کنن لند را تا وی چه وقت کم ده
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم. ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتل چې خپل تحصیلات ته زه ادامه ورکړم. یعنی زه لوړې زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، د سفتنام هم وکړم په کاردان پوهنتون کې د ماستري په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې. یعنی بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. زما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم که چې غواړم مزه ورته ورسېږم، خو بل اخره ونه شولو. نو که اوس یو انجل کې په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او داسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل چې موږ باید لاستر ځنې کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو تر څو بیرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي. خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده
کړو. غورځنګ صاحب که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم. فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین له تاسو یو ساسي روستي خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپل نوي کال د هدفونو په اړه لاندې راته وایا.
ډیر مننه کور ودان. زه به وایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په مخه کې کوم خنډونه راځي او خوندون لپاره باید حل لار پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو. خو خپل حوصله له لاسه ورنکړو چې موږ خدای مکه داسې نه یو چې زړه تنګ کیږو. بیا په اصطلاح کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دغه پلان مو چې جوړ کړی دی هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم وکړي. ستونزې مشکلات به موجود وي او ستونزې مشکلاتو د هغوی خوندونو لپاره به لاس په کار شي، د حل لپاره به کوشش وکړي. او کوم څه چې مهم وي د خپل ژوند د اهدافو ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې ولا زه مثلا وظیفه نه لرم، کار نشم کولی، یا مثلا ما ته لوړ معاش نه راکول کیږي، یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نشم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کیږي خو کلکه اراده او
حوصله پکار. لن راته وای د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مده چې لوړې زده کړې وکړو ان شاء الله. په دې برخه کې به پراحتو کوچی بریالی شو.
مننه کور ودان لتاسو ټول قدرمنو هر یو خبريال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې مشت افغان ځوان فعال دیوا مرخیل د پانتونو ساده مدني فعال بلال عمر او همدارنګ له خبريال عبد الله او همدارنګ کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو او ریدونکو لتاسي هم مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه. تازه د ریډیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار لښپګو د مخم تر شپګو په لندو ته په 19:15 متره او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو